د لیکوالو لوري نور خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړې شوی دی.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوې دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوې او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی وو او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میرپچه خان د میډال وړ ګڼلی وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا میډال نه دی سپارل شوی. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1410 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
شبیر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنری د 2009 کال ډکشنری وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور وو. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوی جوړ شوي دي په جرمنی ژبه کې. نو لازم وو چې دا ډکشنری باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بل ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سره دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې آپشن ورته وایي، دې ته پاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. تاسو لغت اول په تشریح شي او بیا کله کله سره بیا ما اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګه لیکي، نو دا یې لاره د ما کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسې چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لاکډاون لغت راغلې ده. نو دا خو واضح ده چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغات سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپله 50 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلي دي خو پخواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات زما ډکشنري کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډیر هم دا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه دریم چاپ باندې هم همدا اوس لګیم زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا دریم چاپ کې به نور بیا ور زیاتېږي پکې
ډاکټر صاحب دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی
نہ دا دوم چاپ چې آن لائن نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رائټ یا حقوق د یو جرمنی مطبعې سره دي هغه اجازه نه کوي ځکه دا بیا هغه په وایي چې دا آن لائن شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي
د لومړي چاپ په برخه کې موده هڅه وکړله او بریالی هم بچی د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی د دوهم چاپ په برخه کې موده فکر کړ
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو ته خو د ننګرهار پانتون لوخوا دا چاپ شوی ده البته مالی لګښتې د افغان یک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په پون کې ده هغه دا چاپ په غاړه اخیسته ده نو دا دوم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پوهنتونو ته دا کتاب ورسېده او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسېده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتونو ته لکه د عبدالولي خان پوهنتون چې په مردان کې ده د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي
ډاکټر صاحب که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوم څومره
نو چې به څه تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی زه هر ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی نو تاسو به وایم چې ما چې د پایل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې خل کاله کار وکړ او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک
نو لومړی فکر خو په کې و چې افغانستان کې هم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله مالته لوستله نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه نه جرمني په پښتو نه جرمني په دري هېڅ ژبه باندې نه وه یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه زخته ډېره بل ډول چې د ایراني وو د افغانستان پاتې ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه نو د هغه وخت مخپله کله کچې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوښم او توان مې د لوټه یو قاموس لیکم نو لومړی کار چې زه کوم په خپل ژبه باندې به یو قاموس لیکم
ډاکټر صاحب ملک صاحب په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الف و په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړو کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کړو
نہ هغه وخت ته هم سم د ډکشنری په ډول باندې ځکه داسې وایم چې په افغانستان کې لازم په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنری لیکل باندې په افغانستان کې هتا پایل وکړ نو زه ما خپل د ډکشنری لیکلو آغاز افغانستان کې په زما په تیار لس کلنۍ کې وشو زما خپل پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا هغه خپله هغه انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي نو د الف تورو په اساس باندې ما هغه وخت کې هتا پیل کړی و
یعنی لومړی هم الف بشپړ کو بیا بې ته لاړې
نہ بشپڑ نہ بلکہ ما چاہیے وہ لغت پہ ہمیں سکتا ہوں چاہے آگا پہ اے باندھے ہو الف باندھے ہو آگا پہ ہمیں زیب سے وہ لکھا دو ماہ پانا کہ میں بیا چی بی لغت پہ ہمیں سکا آگا ماہ پہ دو ماہ بی کے لکھا نو ہر لغت میں سے سکا زیب پہ زیب میں لکھا ما سر آگا ہوتا ہوں کہ ہم یا تو چاہے یہ وقت میں یہ وقت بزرگ پانی کم چاہے ڈکشن نہیں لکھا نو ہم دا ہوں سے وقت ہم دا ہوں سے شروع کہ ہر لغت چی نوے سکائیں ما پہ سلسلہ بانی وہ لکھا
دم رڈیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستون سره مخامخ نشوي
ستونزی خود دی بی حد دیری وی کلی چی زما خپل کار خلاص شو کتاب چاپ تا تیار شو دا اغوختو چی پا طول اروپا که کمپیوتر ننو او یا وازنی ستونز یا وازنی لاره داو چی سایه در تایپ لاره تاولی کی نو حتی پا جرمنی که تایپ هم موجود نو نو یا وازنی تایپ چی پیدا کی دا اغا ایرانیو نو اغای که تو بره سخت ستونز آوا کسری لکل چی چنگایی نو سری با هنگ لکل بیا بای بلاس وانی با بای دریتی که پری لکل نو لومره زما در ڈکشنری چاپ لومڑی پروگرام آگے باندھے ہم سم کار نہ کہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو بیا کل اچھے بیا مطلب مدر پروگرام word bande convert convertien me kache bya da ham yo der students man karo no pri da bande bya da dictionary de chap war go kachi da
ڈاکٹر صاحب تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته ل ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پیو کې
مانو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتن زیږ لودو او کلینیک می دلودو نو کله چې خپل د کتن زی کارونه په خلاص شم او خپل اولادو ته به می مخه کوله هغه سره به می لکټ کتل هغه ته به می د خو په وختو کې قصې لستلې نو دینه په هم چې اوسګار شم په نو مخام یو لس پجې په بیا ما خپل د کښنه لیکلو باندې پایلو کا د شپې ترې ونیو چې پوره او سهار به بیا شپږ بجې د خوبه پورته کېدلم
نو خوب مو هم کم وو ډیر کم دی ڈاکٹر صاحب داسې شوي دي چې یو میاشت مو ډیر کار کړی وي بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی یا مو خوراک هم کار کړی وي
نه دا نه دی شوی ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کار
احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور پلار یې دواړه اول پسې نه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی نو کله چې زما کتاب راووته نو ما ول په خپله سینه واچاو دا کتاب
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو
دا نو داسې لکه د سړي دوم دریم اولاد شي وازی دی چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوب احساس دی نو وازی دی چې خوښي راته ډېره پیدا شو ولې نه
د ډاکټر صاحب اکرم ملک زی د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوی شوی دی نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کیږي د یو بل کتاب پاڼې اړو د ویل ډورانټ د یو کتاب ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی دی په دې مشهور دی چې د فلسفي په څیر پیچلي مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده په دې کتاب کې د فلسفې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې فکر او پوښتنه دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ ژوند اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي د فلسفي پښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنې څه ښه یعنې څه بد څه ته وایي دنیا چا پیدا کړې ولې پیدا کړې فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي دا فکر انتقادي دی ترشیحی دی چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانت کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستې. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفې ودانې کتاب خوږې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې لخوا څخه 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوې دي. ویل دورانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د شاغلی نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما ویل درې برخې لري. لومړی برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویل دورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا مشته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمرنۍ کوم شهید څوک نو دغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوسیوس او د رنسانس د دورې هر کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح په لوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره غېدلې. او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانت د ماشومتوب، ځواني، منځنی عمر او مړینه دا د فلسفي لورې څخه داسې را تسیری چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب اړه باندې به زه خپل نظر داسې وایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغه کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې د ژوند څخه لري او هغه افق چې د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو منوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نس کولای چې په خپل څلیرو ساعت ورځو شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفي او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفي ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفي سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل دورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي واقعیت ژبه روانه خوږه او سلیسه و. او په اخر کې د صداقت خبرندوی ټولین څخه هم ډیر منندویم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل سي.
له ښاغلي بشار مل څخه مننه چې د ویل دورانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا وهی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دس لپو وینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدر سپارا لی یا نازکی سما نیمه یو مردستاشی ملکی دخکولا تاج دی در پسرسا سما دخکولو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا هم دی حسن لائقی تدخار یو نازک شهزاد گئی زا ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا دغزلت محیط لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیو نیا که یلوالی زمانی ورست یلوالا ایوانجی لیدا چی پستو رو دمینا ایو شایره که شبنا ده هاس کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ میسر کی نکڑی تا تا گوری لیوانی پتر اغمو کی تا پیوائی نل شوند نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلاند کیسه د لنډه کیسه حضرت ګل الهام لوست.
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګ ته مې موټر درولې او سوارلی ته په انتظار یم. نن بیروبار کم دی. له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې وړي دي. موټر مې د سړک پر څنډه د لویې ونې سیوري ته درولې. خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې لګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي، خو بیا مې هم پر تندي مړې خولې راماتې دي. مخامخ کباب پخیږي، ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. له رنګه سور چاخ کبابي ته راډیو ایښې ده، مخکې مې غوږ ورته نیولی و، ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دکان اوګده سیوري ته په عمر پخه خدانه است ده. زړی کلیوالي جامعې پر تندي ماشوم په غي کې پروت دی، سترګې پټې دي، خو دا اوس هم خپل پخه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چلانه ویده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپل سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل: ببو چې پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه: څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه: تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی، زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي: خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي، که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولای. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم: کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي، سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته راروان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی. ځوان ترې تللی، راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د 1 بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شخ د فیصل ځلان کیسه ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سند سپینو شګو جوړ کړو محل. نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں ماں میں کھڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل، نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل،
شراب ورد ورکلا دو خود بلبل سندس کینو شګونا جوړکیو محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزل خندا تا دا تنظر و خکل زر کے گاڑے دے دستور و مست سترک